د څلورو بجو خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وریا حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلو. په هلمند کې د هوان دی وی مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او دوه ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباری راشد نن وویل د پېښې په مرجع ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې ماشومان د هوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د دوه وژل سوو ماشومان عمرونه د دریو او 12 کلونو ترمنځ اوبرل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پېښه کې بل ماشوم وژل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنگتن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنځمې پر ورځ افغانستان ته د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. دغه کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو په ټوله کې د افغانستان سره د 2.44 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي امریکا د طالبانو پر مشرانو خپل فشار ته دوام ورکوي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق په ګډون د بشري حقونو د رعایت په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تمه کېږي د اوکراینی او روسي مرکزیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل سي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د اوکراین مذاکره کوونکي دیوی تارخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دوړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتي ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې د اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شا تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکن وي دی به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافایل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتي ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. روسي ځواکونو د چرنوبیل په ګډون د اوکراین پرګنو اټومي تاسیساتو ولکه چنګه کړی ده. د سربیا د ختیځ سوکو د ډبر سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله 8 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت یې په کان کې د میتان ګازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې ممکن ځینې کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 9 سرویشت کان کیندونکي حاضر و. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی په راپورونه کې راځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
کلمو مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به جوړ کړو. کلمو مکتبونه جوړ نه سي انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په روغتیایي برخه کې د تیرو 12 ستراوړنی د جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې نن په 2 جلا پیښو کې 6 ماشومان وژل سوي. په کندوز کې خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي.
هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي هغه موږ په کار ګمارلي د دې هغه کوم غنم چې هغه کندوز ته انتقال شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه یکشنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسیدونکي او د ربیع بلخي لیسې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. سنا په ژړغونی غږوایی هیله لري چې ښوونځي ته یې د تګ اجازه وسي.
دا خو زمونږ یو لویه هیله ده چې زمونږ مکتبونه شروع سي. که زمونږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به یې جوړه کړو. که زمونږ مکتبونه جوړ نه سي نجونکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان نجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري ښوونځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the Troika.
زموږ د ټریکا له غړو سره همغږي دي. په دې کې هغه څه مهم دي هغه دا دي چې موږ ثانوي ښوونځي ته بېرته ستنې شي او دوی یا طالبان کوم څه له حکومت ولې ته وهڅول شي. موږ غواړو دا وګورو دا هغه پیغامونه دي چې طالبانو نه یوازې له موږ څخه ترلاسه کړي، نه یوازې زموږ د اروپایي ملګرو څخه چې موږ سره د افغانستان او طالبانو سره د ښکېلتیا په اړه له نږدې همغږي یو، بلکې د هېوادونو د یوې پراخې ټولګې له لورې هم ترلاسه کړي دي.
To have a good deal of leverage.
خوتی راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشري مرستې وکړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لښپګمو ټولګي پورته د انجونو د خوانځي او د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پټه مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلی و هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوانځي لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي بیرته پرانیستل سي. خو د ډیرای عامو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه څو د انجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوری عمل تر درې منټې پورې ژمنه کړې و چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي، خو په همدې ورځ یې د ښوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان څخه مې پوښتنه وکړه چې طالبانو ولې لا د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریځ نرم کړی نه دی.
زه فکر کوم طالبان له دغه حالت څخه په بشپړ توګه سیاسی استفاده کوي او دا موضوع د یو فشار د وسیلې په توګه باندې د نړیوالو ټولنې پر وړاندې باندې موندلې ده چې زما په نظر باندې دا معقول لار نه ده او نه معقول دریز دی. دوی فکر کوي چې افغانستان د خلکو لپاره د خدمتونو او شو او پر ځای خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې بل څه نه لري او د دې تر څنګ د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کوم پلان او برنامه نه لري. نو که موږ متوجه شو د دغه تیرو تقریبا اوه میاشت په ترڅ کې وخت په وخت دوی د دغه ډول موضوعاتو څخه د فشار د وسیلې په توګه باندې کار اخیستی دی چې دا اکثرا هغه حکومتونه کوي چې هغه خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راځي. نو دوی منفي لارو چارو ته مخه کوي چې زما په نظر باندې ډیر دوام هم نه کوي او نړیوال ټولنه هم د دوی ملاتړ په دغه ډول باندې نسی کولای او کې څنګه څنګه ملاتړ لري هغه د لاس اور کوي. دوی باید په دغه برخه کې پر دغه دریز باندې لسره غور وکړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغو چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نه وي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر آینده څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم په دغه برخه کې نړیوالې ټولنې سم دریځ نیولې دي، تر څو پورې چې دغه موضوع او د دې ترڅنګ یو لړ موضوعات نوي حل شوي، د اوسنۍ ادارې سره باید په هیڅ وجه باندې خپلو سیاسي تعاملاتو ته نړیواله ټولنه ادامه ورنه کړي، ځکه چې تعلیم یو داسې موضوع ده چې هغه د نسلونو د بقا ضمانت کوي او هغه د نسلونو راتلونکي پورې تړلی دی. که طالبان دا دریز نیسي، که یوه ورځ د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندیږي، دا په دې معنا ده چې دغه قشر او د افغانستان راتلونکي نسلونه د کلونو دپاره شاته پاته کیږي. فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې جدیده، خپل لا ډیر جدیت ته باید ادامه ورکړي.
د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند وی چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب راسره خبرې کولې. د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې نن په دوو جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي او د دوو ماشومانو په ګډون اووه کسه ټپیان سوي دي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتوري اسات سرپرست رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د هلمند د مارجي ولسوالۍ د کیمپ سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 15 ماشومان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل سوو او ټپي ماشومانو کې 2 نجونې هم شامل دي.
په خوشنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې نن د جمعې ورځ سهار تقریبا 9 بجې د هلمند ولایت مرجه ولسوالۍ د کیمپ په سیمه کې 2 تنه ماشومانو یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه او بیا یې هغه ټکولې ده چې وروسته مرمۍ چاودنه کړې ده، چې 15 تنه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او 2 تنه نور یې زخمیان شوي دي. زخمیان د مسؤلینو لخوا د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي او درملنه یې روانه ده.
طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې چاودلې مرمۍ د کوم وخت وه. دغه راز مهاله د کندهار هرات پر لوی لار د هلمند د واشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د ورنجر او ټیلر ترمنز د ټکر په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه داسې رامنځته شوي چې لومړی یو ماشوم د طالبانو یو نظامی رنجر موټر وهلی او وروسته بیا رنجر موټر د یو ټیلر سره ټکر شوی او په رنجر او ټیلر کې ناس 15 کسان ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې شي پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما په اند باندې لاروف په ډېر ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ورباندې زیات فشار دی او دا بیان یې زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیې ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم باید واوسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید د دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم واوسیږي او باید ځان مطمئنه کړی وای. د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یاد رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتګ بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان که یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت دی چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید هم درناوی ولري او هم باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنی چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بیباوري رایه د یک شمې پر ځای اخیستل کیږي، خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشې سي بیرته محبس ته بیول شوی دی. دا هم پرې اړه تفصیل.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د صدر اعظم د بې باورۍ پر رایه اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو اربیا د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمېر 102 ته رسیدلی، هغه شمېر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامې شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یکشنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یکشنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکې د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سیلانیان د یو لرغونی ښار لیدو ته ورځي چې د یونسکو له خوا د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2013 کال کې یونسکو خبرداری ورکړی و چې دغه لرغونی ښار اثر سم ونساتل سي ممکن په 2 کلونو کې دغه نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهال چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه شي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی او له کمرو او سنسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایتالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوست دغه شار شاوخوا چلور سوه چلویش زره متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پمپیشار تر میلاد نه اویا کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي، د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي، ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخې ته مو هرکلی کوم. د کندز ولایت سیمایز چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او له امله یې څه باندې 100 زره روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورټ کې.
د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه، لښتې او نهرونه پاک شي. ښاغلي حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ 1 کارکوونکي د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندز کې په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې کوم غنم چې دي هغه کندز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس چې کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګار خلک چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هرکلی کوي. د خرابات ولسوالۍ اوسېدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بېکارۍ سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لښتې، زابورونه، بیالې، نارونه دا پاکوو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي چې هغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډېر خوشحاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه یې، هره ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
کرنې ریاست څخه خوښ یو چې موږ ته یې د کار زمینه را برابره کړه. موږ دلته زابرونه، لښتې او کانالونه پاکوو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسېدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلایستنگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورون کې وایي د پوخا پرتلې پیرودونکو هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د 3 میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دود یې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمېر محصلانو له جملې دي چې هره ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده، هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه اسانه سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سی.
وای اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سی، یعنی موږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعه کچه ډېر زی په سوي ده په دا ورسي د تحولات راغلم به بيخي تقریبا 50% موږ په دغه کې کم وترغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لنډ راتلونکي کې د مطالعې دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غله پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي او ورته وایي چې تا د پلاني مولوي صاحب زوی وژلی دی. نو راځه زموږ په کار یې ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې بیا د هغه څخه پیسې واخلي غلا ځینې وکړي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي او دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسؤلینو په نامه باندې کار کوي. نو زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نه سي او کوشش وکړي علما کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدام یم د خوست ولایت څخه. ستاسو سره د ټلیفون پر کار کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډېر لوړ دي مګر بیکاري زیاته ده. د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
ګل محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د پزې په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بسته کړې دغه تر هغه بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه ما پیغام ورسېد د کاسې ضرور بسته کې بېخي موږ سره په تکلیف تنتنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیام یم له شایسته کندهار نه.
نو د ازادي راډیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خپرونه دي کې داسې نور د میلمنو په خپرونه دي کې ادبي خپرونه ټول مشتد قدر وړ دي د ازادي راډیو واکن رډي رضای د خلکو د پاره د ټول افغانستان د پاره خصوصا بیا د افغانانو د پاره ډیر خدمتونه کړي دي نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بیخي امن امان دي ټول خلک په خپل ورځني چارو باندې بوخت دي خو یوه خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تاریخ ډیر کرل سوی دي او غنم په کمه کچه باندې کرل سوی دي نو د سناسه خلک د لوږو د تند سره څه مخ دي د دې خوا وچکلي ده نو هیله مو دا ده چې په راتلونکو کې غنمان ډیر وکړل سي او خدای پاک چې د خیر ورښتنه وکړي موږ په دې باندې زیات خوښ یو
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي
ل اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی بي ستاس ملتیا وکړه د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونې کې اوریدلای سي خوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز دی ور بیا په هلمند کې د هاوند دیوی مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او دوه ژوبل دي د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباری راشد نن وویل د پېښو په مرجع ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې ماشومانو د هاوند له مرمۍ سره لوبې کولې د وژل سوو ماشومانو عمرونه د دریو او دولسو کلونو ترمنځ اوبدل بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پېښه کې بل ماشوم وژل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنگتن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی امریکا د پنځمه پر افغانستان د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه تم کېږي د اوکرایني او روسي مرکچانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل شي د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه تر سره کیږي د اوکرين مذاکره کوونکي دیوی تاراخامیا د مذاکرو تر سررم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دوړو لوريو ترمنځ د هرې موافقه د امنیتی ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي د مذاکرو دا تازه پړاو داسې محل کیږي چې د اوکرایني ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شاتم بولو ته دوام ورکړی دی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکن وي دای به د اوکرين د چرنوبیل اټومي بټي په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي رافائل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکرين لپاره د امنیتی ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي ګروسی څورز مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکرين کې و چې د اوکرين د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد د عاجلو تخنیکی مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ ګروسی د وکونو د چرنوبیل په ګډون اوکرين پرګنو اټومي تاسیساتو ولکا چنګه کړی ده د سربیا د ختیز سوکو د ډبرس کرو په یو کان کې د 14 لکبل اته کسان وژل سوي او شل نور ټپيان دي دغه 14 نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړیده چرواکي وی شای الاتی په کان کې د میتان غازو 14 وی په سیمه کې روختي چرواکو ویلي چې ممکن ځینی کسان په کان کې راګیر پاتې وي د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې نه ترويشت کان کیندونکي حاضر و د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي کله چې افغانستان د روغتیا سیستم ته پاملرنه ونه سي د روغتیا په برخه کې به د تیرو 12 لاسترولنې له جدي ګواښ سره مخامخ شي دغه سازمان اټکل کړي چې 13.1 میلیون وګړي په افغانستان کې د مهال له روغتیاي خدماتو به برخې دي دغه سازمان اعلان کړی چې روان میلادي کال کې نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري دا هم په ډیره تفصیل
قطر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یو لنګدي هوادونو پرون د دغه هواد د روغتیاي وضعیت په اړه دی ویناستي کوربه و په دې ناست کې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف استادو د روغتیا برخې ملاتړ او د افغانستان د عامه روغتیا استادو همدارنګ یو شمیر بشر دوستانه شریکانو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د راتلونکو اتل سنت ترڅلې رسمي استو موقت روغتیاي لومړیتوبونه پاره خبرې اترې وکړي په دې ناست کې د افغان ماشومان او خزو او یو شمیر زیانمنو اړخونو بشري اړتیاوي تړل شوی دی. د ختیځ مدیترانې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مدیر ډاکټر احمد المندری د قطر په ناسته کې د خوارځواکۍ، شری، کووېډ 19 او د لوړې کچې او شدیدو اصالاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د خلکو د ژغورنې او ساتنې ته ژمن دی. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې روان میلادي کال نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همدارنګه اټکل کړی چې له 18 میلیونه زیات افغانان بیړنۍ روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې دا مهال د مرستندوی بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان له هیڅ ډول روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي پرته په افغانستان کې ژوند کوي او د ناروغانو د ژوند ژغورنې لپاره باید لازم اقدام وسي. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې د روغتیایي مرستو په برخه کې هر ډول ناغېړي به د امیندوارو میندو د مړینې، د ماشومانو د ناروغېدو او د درملنې وړ ناروغانو کورنیو سرپرستانو د له لاسه ورکولو لامل وګرځي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلدرن هم ویلي چې د 2022 کال له پایله تر دې دمه له 8000 زیات افغان ماشومان په شری ناروغي اخته او 122 له دې عمل مړ شوي دي. د دغو ماشومانو د مړینې لامل روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د شری واکسین نه کول بلل شوي دي. څو موده مخکې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي نظام په بیړني کړکیچن حالت کې دی او په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو پرته د ټولو روغتیایي مراکزو د فعالیتونو دوام شونی نه دی. د نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې په ځینو روغتیایي مرکزونو کې یا درمل نشته او یا هم دغه مرکزونو کې بې کیفیت او ټیټې کچې خدمات روان دي. په افغانستان کې د بې وزلۍ له زیاتېدو سره ډېر خلک خصوصي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي.
موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیايي سکتور په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه خبرداری ورکړی دی. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی، په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فیستیوال کې جایزه وګټله. د فلم له یوه ډایرکټر شعیب شریفي څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشومتوب ما وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یعنی په اصطلاح په پښتو کې د شي نومي سي چې اصلا نومې په انګلیزي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلېږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلي او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دی شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په دې طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کرکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ، د دې کلي کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اګست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپل دنه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بعد مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی. یواز میر حسین نه ده، متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسوي او څه خلک ژوند خص خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره،
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې یلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو، خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې وایي چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خی چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ ده به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې زه هم لکه دوی غونده دماغ هیواد یو کس سیم چه غبرم خیر می ورسیگ او نور نیت نلرم فلم جوڑاون که فلم جوڑاول زیار و زحمت لری خو باید اول تاسو خپل نیت خلق پوکی چه چو که و چه که
او تاسو سره یو بل چا دی فیل گرافسکی پنوم هم پدیر فلم که زیار استلای او کار کرده تاسو سره فیل چوک دی؟
فیل گرافسکی دغه فلم یو دو دایرکترانه نیده چه یو زیم یو فیل گرافسکی ده دغه فلم اصلا پا 2002 که یو کال ده میر جوان تعقیب سوا و یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډیر خو زلیده بیا چې دا خو زلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فل سره معرفي سلمه بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ خو په لاس کلنې کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنې ژوند اوز داغه دی اوز شل کلنه اواتا
دیرش کلنه که هم انتظار
ولد خلق وای چه تا کلنه پوری با داغه تاسو تقیبه وای خوزه وایم چه وراد سخت داده
دیو افغان ماشوم پر جوان دا جورسوی فیلم یو دایرکتر شوایب شریفی سرمو دا آزادی رادیو مرکه واوریده دغه فیلم د یوې نړۍ په نوم فیستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله چې د یو افغان ماشوم د جوان پر شل کلن مزل راڅرخي د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریښي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیرې پرېښودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړې. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډېره کومه ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړې او په همدې اړه ورسره غږېدلې یو، خو راځئ پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پرېږدم. د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کسل سیمې نه او دما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه، اوس هم یو لیسه ده، او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې، او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استاد راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده، باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خوشخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړي.
سلام علیکم، نیکې هیلې سلامونه ومنئ. ابل ورځ زما خبرې وکړې، دا زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل، که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نهشته، دون کرلیټ نهشته. خیر، خو دغه د نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې، اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، که دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده.
طالبان ورنه جن په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري موږ څخه مرستې وربندي په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غشتې چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو ان شاء الله دا میاشته د پاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي یو په خدای په امان. زموږ نیکې هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم زما په خلی کې ښه یم د ځبن ولایت نه ځم او سړی د سکن مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده وروره ساده طالبانو د کلتو ټول چارواکو په میتي دا د سیدا د انجینر مصطفی نخلاص کې تر څو موږ موږ افغان خو یې دې دا دې تاسو نعمت پر کومې نیسې وروره تاسو وګورې دا د ساجن کاڅه چې موږ په تل کې د فخواس په دې کمزوري حالت کې روان و او اوس هم دې کې د پاتې ورکوې نو دا کاڅه چې فکر کوم چې به دې په ترکت ته شي نو کدار کم عامه طالبان څه سره کوي نو تا ما په فکر نو طالبان او د ولادت تر موبایل څخه یو وی واټان یو دوه فاصله را موبایل څخه طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا د دې لسته زوم کې دا پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه در سره پاړی کې ما د طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي